یو استودیو غرمنی خبری خبرونه دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د لړم یا عقرب دویمه د اکتوبر میاشتې څلورویشتمه. پیل خبرونه کیږي. د بدخشان لپاره د طالبانو چارواکي وایي په تېر یوه اونۍ کې د تصفوي عملیاتو پر مهال د دوی په ټکو 38 بغاوت کوونکي وژل سوي او 8 اویاتنه نور یې نیول سوي دي. بختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی، د بدخشان د اطلاعاتو فرهنګ رئیس معزالدین احمدي په وینا خبر ورکړی چې په دغو عملیاتو کې درې طالبان هم وژل سوي او 15 تنه ټپیان دي. په وروستیو کې له بدخشان د مقاومت جبهې د غړو او طالبانو ترمنځ د جګړې راپورونه ورکول کېدل. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان تر بل هر وخت زیات یو مخ د پولیو له منځه وړلو ته نږدې سوی. د سازمان نن د پولیو نړیوالې ورځې په مناسبت په څو ټویټونو کې ویلي چې د 1990 لسیزې په لومړیو کې هر ورځ په ټوله نړۍ کې له زرو زیات ماشومان د پولیو یا ګزڼ د ناروغۍ له کبله فلج کېدل چې افغانستان هم ترې استثنا نه و. د پروګرام ویلي د نړۍ څخه د دغه وایرس د ورکېدو هڅو په لړ کې د 1990 لسیزې په نیمایي کې په افغانستان کې هم د پولیو ضد پروګرام لومړی د دې هیواد په ختیځو برخو کې پیل سو چې وروسته ټول هیواد ته وغځېد. روان کال په افغانستان کې د پولیو دوی مثبتې پیښې ثبت شوې. د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د ننګرهار په بیسود ولسوالۍ کې 250 ښځو او نجونو د خیاطۍ زده کولو په هغو ټولګیو کې ګډون وکړ چې د دې ادارې لخوا جوړ شوي وو او د میاشتې 1500 افغاني معاش هم ورکول کېده. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه نن په یو ټویټ کې ویلي د 2022 میلادي کال له پایله په افغانستان کې تر 500 ډیر نجونی او ښځې د بیلابیلو مهارتونو په برخه کې روزل سوي دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼې ښځې له دولتي ادارو له کاره منع سوي او هغه کاروبارونه هم ټکنې سوي چې د ښځو لخوا پر مخ بیول کېدل. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دافیر وایي په قطر کې د اسلامي هنرونو د موزیم د یوه نندارتون کتل ورته الهام بخښونکی و چې د افغانانو هنري کارونه هم پکې نندارې ته ایښول سوي وو. کارن ډیکر نن په خپل ټویټر کې لیکلي د ویډیوګانو، عکسونو او تصاویرو له لارې د افغانانو بیان سوي کیسې د زرګونو کلونو لپاره په هنري برترۍ کې د افغانستان نقش په ډاګه کوي. د هغې په وینا هر څوک باید د سفر په نوم دغه نندارتون وګوري. روسله هغه چې د بریتانیا په خوانی صدر اعظم بوریس جانسن د نوی صدر اعظم په توګه له کاندیداتوري تیر سو، د مالیه په خوانی وزیر ریشی سوناک ته د دې ډیره زمينه برابر استوي چې نن د بریتانیا د نوی صدر اعظم په توګه وټاکل سي. د روسله هغه چې د بریتانیا په خوانی صدر اعظم لیسټراس تیر اونۍ خپل استعفا اعلان کړه. پاسترالیا کې د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې نن هم دوی لوبي پلان سوي. په لومړۍ لوبه کې بنگلاديش هالند ته د اتو لوبغړو په سوځېدو سره د 115 منډو هدف وټاکه. دویمه لوبه د جنوبي افریقا او زیمبابوې ترمنځ کېږي. افغانستان به د چهارشنبې په ورځ د دغه جام دویمه رسمي لوبه له نیوزیلند سره وکړي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. پدې خبرونه کې د دوه مسایلو تفصیل اوري. د ملګری ملتونو یوې ادارې د افغان نجونو او ښځو د اوسني وضعیت په اړه یو ور بیا ژوره اندېښنه وښوده. په دې اړه د ولسي جرګې له یوې پخواني استازي سره خبرې کوو.
علاقه دې ته نشته چې د ښځو حقوقو ته احترام وکړي او ورته پاملرنه وکړي.
پکتیکا کې په سلګونو زلزله ځپلو کورنیو ته تازه کورونه جوړیږي.
د روډ په پارا کې چې میشته را دغه وشي چې د روډ سام شي او وشي. او بل غټه خبره د تعلیم دو چې د میش څومره بربودي دغه د تعلیم ای نه په چا په کادر پیژي نه چا په عزت پیژي. تعلیم مشتانه سبق کې ښه نه دی.
کندوز کې د وچو میوو صادرات کم شوي.
مخکې کلونه ډیره ښه میوه سوې ده، اوس صادرات نشته. د موږ د میوې بیه ډیره ټیټه ده.
د خپرونې په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورجو درا پورونو برخیته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د افغان انجنونو او شوزو د اوسنی وضعیت په اړه یو ځل بیا ژوره اندېښنه شولې. د ادارې نن سهار ویلي د افغانستان د شیراتلونکو لپاره باید د افغان انجنونو او شوزو حقونه خوندي سي. د ملګرو ملتونو سازمان اړوند د اداره داسې محل د اندېښنه څرګندوي چې نن د دې سازمان د جوړېدو و او یې مکلیزه ده. یو شمیر افغان انجونی او ښځې له ملګرو ملتونو غواړي چې په اوسنی وضعیت کې د افغانانو د بشري حقونو د خوندیتوب او د سوکالۍ لپاره لا ډېرې هڅې وسي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د افغان جنو خوځو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دې سازمان د اسیا پاسیفیک څانګې نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، اوسنی وضعیت د افغان جنو خوځو په ژوند خورا بد اغېز کړی. د ادارې لیکلي، افغان جنو او خوځو د سفر، زده کړو او کار د محدودیت په ګډون له سختو ګواښونو سره مخ دي چې د دوی په خوندیتوب او هوساینې بد اغېزه کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالی کمشنری زیاتوي، د افغانستان د راتلونکي او سوکالۍ لپاره باید د دوی حقونه خوندي وساتل شي. دا غوښتنه داسې مهال مطرح کېږي چې نن د ملګرو ملتونو سازمان د جوړېدو اویایمه کلیسه ده. دا وروسته کال چې داسې مهال راځي چې افغانان د خپل اوسني وضعیت د بدلون په برخه کې له دې سازمان د بشپړې همکارۍ او مرستې غوښتنه لري. د دې سازمان د سږني کال شعار د سولې او سوکالۍ لپاره بیرته سره یو ځای کېږو دی. هغه شعار چې افغانستاني د رسېدو لپاره له اوږد واټن مخکې لري. د زور له لارې د طالبانو لخوا د قدرت نیولو په افغانستان کې د سولې او ټکاو پر وړاندې یو ځل بیا خنډونه جوړ کړي. هغه چې د جګړې ویره یې زیاته کړې او ترخوایي ځینې وسلوالو ګروپونو عملاً د طالبانو ضد جګړه پیل کړې. طالبان په دې هم تورن دي چې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونه یې نقض کړي. د بېلګې په توګه طالبانو د عامې روغتیا او پوهنې وزارتونو پرته په ټولو ادارو کې ښځې له دندو ګوښه کړي، له شپږم ټولګي پورته یې د نجونو ښوونځي تړلي، له محرم پرته یې په سفرونو بندیز لګولی او پر ښځو یې مخ پټول هم اجباري کړي دي. هغه څه چې یو شمېر افغان نجونې او ښځې پر وړاندې راپورته شوي او خبرې تر اعتراضونو او لاریونونو رارسېدلې.
نږدې یو نیم کال کېږي چې یو تروریستي ګروپ اوس د قدرت په سر کې ده.
نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته اجازه ورنه کړل شوه چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. هغه مدافع وکیل و. اوس د ملګرو ملتونو د جوړېدو په اویایمه کلیزه که څه هم د دې سازمان په ماموریت نیوکه کوي، خو وایي ملګري ملتونه باید په پوره رسالت د افغانانو د ژغورنې لپاره جدي ګامونه واخلي.
مونږ اوس د سازمان ملل نه غواړو. تاسو په کوم موخه ایجاد شوي؟ ولې خپل عمل نه کوي؟ ولې د غریبو، د مظلومو، د فقیرو هیوادونو خلکو په مقابل کې خپل مسؤلیت ترسره نه کوي؟ اوس په افغانستان کې ښځې په داسې حالت دي لکه چې د عصر جاهلیت په شان. تاسو ولې اوس کار نه کوي؟ ستاسو کار یو گزارش جوړول خو نه ده.
خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي ملګري ملتونه ځان د هیلو او ارمانونو سیمبول بولي او دا سازمان د خپلو خلکو له هیلو راټوکېدلی دی. ملګرو ملتونو په خپله ویبپاڼه د ښاغلي ګوتریش له قوله لیکلي، دا سازمان اوس له ازموینې سره مخ دی، خو ملګري ملتونه همداسې ورځو لپاره جوړ شوی سازمان دی چې د سولې ټینګښت، د بېوزلۍ او نابرابرۍ د پای ته رسولو لپاره کار وکړي.
ممردل چې د ملګرو ملتونو یوې ادارې یو بیا د افغان نجونو او ښځو د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. د اندېښنه داسې محل شول کېږي چې د طالبانو لخوا پر ښځو محدودیتونه او فشارونه په زیاتېدو دي. له ګلالۍ صافۍ څخه مې چې په تېر جمهوري نظام کې د ولسي جرګې د استازي په توګه هم دنده ترسره کړې، د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د نړیوالو ادارو د اندېښنې څومره جدي دي.
متاسفانه دا مزله نور نو د هده وتلی، تقریبا د یو کال نه مډیر شو. د ښځو ژوند په افغانستان کې هیڅ یو رڼایي ورته لیدل کېږي نه. متاسفانه هر یوې غندي، اما هیڅوک هم عمل نه کوي. طالبان تل وعدې ورکوي چې مثلا موږ د شرایط مساعدوو، موږ نصاب باندې کار کوو، او موږ مثلا د ښځو او نارینه او د بېلودو دپاره امن ځایونه لټوو، یعنی یو امن شرایط لټوو. دا ټولې پلمې دي. زه فکر کوم چې د دې اصلا علاقه دې ته نشته چې د ښځو حقوقو ته احترام وکړي او ورته پاملرنه وکړي. عامې غربیان غندي او عامې خپله ماته د غربیانو خبرې مهمې نه دي، ولې چې هغې خپل هلته چې د هغې منافع اوسېږي هغه هلته ورته ډېر ارزښت لري نسبت د افغانانو د ژوند دپاره. منتها د افغان خلکو غږ باید په هر صورت باندې که دا چارواکي غواړي دلته پاتې شي باید واورېدل شي. دلته د ښځو ژوند، د ښځو راتلونکی، د اقتصادي بنه اجتماعي بنه ډېره په خطر کې ده. که ښځه کله چې په کور پاتې شي د دې په مقابل کې کېدای شي تاوتریخوالی صورت عمومي، خپل د حق نه به خبره نه وي. ښځې که بېسواده پاتې شي داسې خو ټول هر یو پوهېږي، د دې د تشریح ورکول هم لازمه نه دی. منتها زه په دې غندلو باندې ډېر باور نه لرم، ځکه چې د دوهې په تړون کې د اول مرایلو کې ویل چې موږ ته د ښځو د حقوقو ساتل ډېر مهم دي. اما متاسفانه همغه رقم چې بی مسؤلیت امریکا افغانستاني خوشې کړ، د دې تړون د پلي کولو لپاره هم یو جدي اقدام تر اوسه نه دی شوی.
بلې، په دغسې یو وضعیت کې په خپله ملګري ملتونه څه کولای شي ستاسو په نظر؟
هغه خود بیگی چې یو سیاسي نظر ورکی یا یو خپل لمغه فقط یو نظر ورکی آماده چې دی باید په دې هغه حکومت باندې چې دی سره تړون پرې دی باندې باید فشار راوړي. مثلا امریکا خپل د دوه تړون ته ژمن باید پاتې شي، مثلا چې وعده ورکړې وه هغه تعامل چې دی سره ګرځي. متاسفانه د دې تړون د محتویاتو نه ډېر لږ خلک پورا خبر دی، منتها پر صورت باندې موږ اوریدل چې د ښځو حقوق او د ښځو د کار او د سیاسي مشارکت او د تعلیم او تحصیل حقوق به محفوظ اوسیږي. باید هغه وادونه چې وعده ورکړي دي باید هغه سیاسي فشارونه چې لازم دي د طالبانو په حکومت باندې راوړي، څو چې دی مجبور شي د خپل هغه تعهداتو ته عملي بڼه ورکړي.
بلې، تاسو د طالبانو د فشارونو یادونه هم وکړه، پر ښځو او نجونو د طالبانو فشارونه او محدودیتونه د ورځو په تیریدو سره زیاتیږي. طالبان ولې داسې یو دریځ لري د ښځو په وړاندې؟
زه فکر کوم دې کې یا دا چې دی ډیر بنسټپال دي او اصلا د ښځو حقوقو ته احترام نه لري، یا دې په هغه د ښځو د شتون په اجتماع کې او د دې اغېز په اجتماع کې دی درک نه، او یا دا چې دی قصدي عمل کوي او غواړي نړیوال ته خپل هغه خواسته چې لري په دې طریقه باندې پرې پلي کړي. منتها زه بیا بل شي باندې ډېر ته متاثره یم، یا دې چې خواشي نه یم که دې کې هغه استخبار راتي کړي چې په افغانستان کې تل افغانستان د حکومت او د خلکو په لفت کې په دې څلوېښت زیاتره د څلوېښت کلو کې دی یوازې موږ ته هغه تاریخ فکره خلک روزلي دي چې د دې څو شي کولی افغانستان په دغه جهالت او په دغه بېسوادۍ کې وساتي، څو شي کولی خپل مرامونه په دې منطقه کې پلي کړي. زه ډېر متاثره د دې یم چې کیدای شي چې دغه استخباراتي کړي چې د دې اغېز په فعلي حکومت باندې شته دي، چې د دې کار نه وسي، څو چې افغانستان یو ونشي کولی خپل په منطقه کې خپل هغه ثبات چې باید ولري هغه ترلاسه کړي، او دې وشي کولی په دې منطقه کې خپل حکومت وچلي.
د ولسي جرګې پخوانی استازي ګلالۍ صافی و چې د ښځو په اړه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري د تازه څرګندونو په اړه خبري کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر او ځینو نورو ملي او نړیوالو بنسټونو په مالی مرسته 1200 زلزله ځپلو کورنیو لپاره د کورونو پر جوړولو کار روان دی. مسؤلان وایي د دغو کورونو د جوړولو کارونه به د ژمي له رسېدو مخکې ترسره سي. دا هم په دې اړه راپور.
د پکتیکا د برمل ولسوالۍ زلزله ځپلې دې ته خوښ دي چې د ملي او نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو په مرسته دوی لپاره د کورونو پر جوړولو کار روان دی. دوی وایي د کورونو په خوا کې د دوی د نوي نسل د خیر راتلونکي لپاره د ښوونځیو جوړولو او یا د سیمې ته د غځېدلو لارو رغولو ته هم اړتیا لري. د معلوماتو له مخې د پکتیکا په برمل کې زلزله ځپلو ته ډیری کورونه د طالبانو له حکومت سره په همغږۍ کې د یونیسیار او یو شمېر نورو ملي او نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو لخوا جوړیږي. د برمل اوسیدونکي میرنواز ازادۍ راډیو ته وویل له هغو ټولو بنسټونو او شخصیتونو خوشحاله دي چې دوی سره د ژوند په دې سخت پړاو کې مرستې کړې دي. میرنواز په خپلو خبرو کې له مرسته کوونکو بنسټونو وغوښتل تر هغوی دوی سره مرستې روانې وساتي چې هغوی بیرته خپل عادي ژوند ته ورګرځي. د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی پیر روخان وایي د دوی سیمې ته غځېدلې لارې خرابې دي او تر دې ځایه د موټرو تګ او راتاک ډېر ستونزمن دی. نوموړی زیاتوي د دې ځای د خلکو یوه بله لویه نیمګړتیا له زده کړو څخه د دوی د ماشومانو او ځوانانو بې برخې پاتې کېدل دي.
د روډ په پاره کې چې موږ سره دغه وشي چې د روډ سام شي او وشي، او بل غوټه خبره د تعلیم دو چې د میش څومره بربودي دغه به تعلیم ای نه په چا په قدر پیژي نه چا په عزت پیژي. تعلیم مشتانه سبق کې شامل نه دی.
بل لوري ته په برمل کې د مرستو د کمیټې مسؤلان وایي چې په دې ځای کې شاوخوا 1200 کورونو د جوړولو چارې روانې دي چې جملې د 250 بابا کورونو د جوړولو چاري بشپړې دوته نګ دي شوې دي. د مرسته د کمیټې مسؤل مولوي متي الله منصور وایي
تصویر یې کوم روان دي باندې رسیدلې دي باندې شروع دي خو نیم څو په دغه کې ان شاء الله کارونه جوړ دي ډېر ډېرې کارې مختصره او د نیم څو یې نشته پاتې دي چې هغه کار اوس چاته څنګه رسیدلې چاته ژوند رسیدلې چاته دبر رسیدلې انشاء الله د نږدې وخت کې هم شروع کوي.
یاد دیوی کلیوی خو د برمل زلزله زپری دوی لپاره د کورونو جوړولو روان بهیر ته خوختی بل لوري ته د دې سیمه په څنګلوري ولسوالۍ گیان کې بیا زلزله زپلی شکایت کوي چې هغه ته د سرپناو په برخه کې تر اوس هیڅ ندی شوی او له دې اړخه لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د روان کال د جون د 22مې زلزله تر ټولو زیات زیان د پکتیکا برمل او د گیان ولسوالۍ اوسیدونکو ته اړولای وو.
په کندوز کې د وچو میوو په صادراتو کې کموالی راغلی. په دې ولایت کې د وچو میوو ځینې پلورونکي او سوداګر وایي چې د تیر کال پرتله سږ کال په دې ولایت کې د وچو میوو حاصلات زیات شوي، خو د بازار او له هیواد بهر د صادراتو نشتوالی هغه ستونزې دي چې سوداګر ورڅخه شکایتونه کوي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
په کندوز کې سږ کال د وچو میوو په حاصلاتو کې 50% زیاتوالی راغلی، خو سوداګر شکایت کوي چې له هیواد بهر صادرات نه لري او پیرلې میوې په ګودامونو کې پرتې دي. په دغه ولایت کې د وچو میوو د ټولنې مشر خیر محمد آزادۍ روډې ته وویل چې له دوه کالو راهیسې دوی بهرنیو هیوادونو ته وچې میوې نه دي صادر کړي او یوازې په کور دننه له یو ولایت بل ولایت صادرات لري.
بازار مزهش نیست مقصد و یک دولت تو تمام مردم هم کاری کرد
سشکل دو چو میوو بازار خورا پیکه دی او بایی هم را چی سوی دی زکر لحیواد به هر صادرات نلرو او یوازی لیو ولایت بل ولایت صادرات لرو. سشکل صبر وچ میوی چی مش پیرلی دی در صادرات و نشتوال لعمل پا گودامونو که پرتی دی.
پا کندوز خار که دو چو میوو یا شمیر پلورون که هموایی چه دو چو میوو پا بایو که دی تیر با پرتلاتی توالی را غلای دی. پنځه څلوېښت کلن عبدالمالک چې له شل کالو راهیسې د وچو میوو د پیرو پلور کاروبار کوي وایي
مخکې کالونه ډېره ښه میوه سوې ده، اوس صادرات نشته ده. زموږ د میوې بیه ډېره ټیټه ده. غواړو له اسلامي امارات نه چې صادرات وسي او دا میوې د موږ لاړ شي بل خارج مملکتو ته او د موږ د افغانستان د خلکو مشکل پرې راپاسي.
په نوموړي ولایت کې د وچو میوو یو بل پلورونکی نجیب الله هم ورته خبره کوي.
صادرات نه لرو بیرون سونه لږ درې موږ مشکل په دغه کې ده چې بیرون سره صادرات پیدا شي ان شاء الله چې دا هم ښه کیږي او اصلات ښه ده. مقصد صادرات نه لرو، دغه د موږ ارزو ده د افغانستان دغه میوجات خارج مملکتو ته یو قراردادونه جوړ کړي. مثلا په دې کې وروره پسته ده، بادام دي، چارمغز دي، جنغوزي دي، مخکې لاړ شي دلته مشکل په کال کېږي.
د کندوز د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال بای محمد فرخاری هم د وچو میوو د پلورونکو ستونزې مني او وایي دوی د سوداګرو د ستونزو د هوارولو په لټه کې دي.
چند نو بادام ما داری که فعلا بازار نداره، د نمیجا جمع شده.
کندوز یو کرنیز ولایت دی، دلته څو ډوله بادام او نورې وچ میوې موجودې او ګودامونه ورڅخه ډک دي خو بازار نه لري. سوداګر باید له موږ سره خپلې ستونزې شریکې کړي چې موږ ورته د حل لاره ولټوو.
د ترڅنګ د کندوز یو شمیر سوداګر نورو هیوادونو ته د خپلو مالونو د صادرولو په هدف د ویزې د اخیستلو لپاره د اسانتیاو د رامنځته کېدو غوښتنه هم کوي. کندوز د هیواد په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي، خو د دې ولایت سوداګر، کروندګر او بڼوالان په یاد ولایت کې د میوو د پروسس د فابریکې او د سړو خونو نشتوالی د تازه او وچو میوو پر وړاندې جدي ستونزه بولي.
د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې نن دوی لوبې پلان شوي. په لومړۍ لوبه کې بنګلاديش هالند ته ماته ورکړه. تقریبا 12 دقیقې وروسته بله لوبه د جنوبي افریقا او زیمبابوې ترمنځ کېږي. وروسته له دې چې بوریس جانسن د بریتانیا د محافظه کار ګوند مشرۍ له سیالۍ ووت، داسې ښکاري چې شایي هندي الاصل ریشی سوناک د دې دندې لپاره غوره سي. نور له احمد تکل.
د برتانیا پخوانی صدر اعظم بوریس جانسن پرون پر خپل پخوانی دنده د غوړه کېدو لسیالي ووت او په دې توګه د هغه سیال د مالیه پخوانی وزیر 24 کلن ریشی سوناک ته لار خلاصه شو چې راتلونکي صدر اعظم شي او امکان لري چې دا کار نن وشي. د محافظه کار ګوند اصول لمخه کې یو کاندید په یوازې ځان د دې ګوند د سلو وکیلانو ملاتړ ولري، نو د صدراعظمۍ د څوکۍ لپاره نومول کیږي، او که دوه کاندیدان انډول رای وګټي نو بیا د ګوند غړي د جمعې په ورځ د راتلونکي صدراعظم د غوره کولو لپاره رای ورکوي. جانسن په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل چې 102 وکیلان یې ملاتړ کوي، او دای کولای شي چې یو ځل بیا د صدراعظم په توګه غوره شي، خو د زیاته کړه چې دای په دې کې پاتې راغی چې خپل دوه سیالان ریشی سوناک او پینی موردانت د ملي ګټو لپاره یووالي ته وهڅوي. ریشی سوناک او د دفاع پخوانی وزیر پینی موردانت اوس یوازینی دوه کاندیدان دي. ویل کیږي د جانسن یو شمیر پلویان ښایي د میرمن موردانت چې ځان د یووالي استازی بولي ملاتړ وکړي، خو د اوس لپاره زیات شمیر وکیلان د سوناک پر خوا دي. د میرمن موردانت کمپاین ته نږدې سرچینو ویلي دي چې دا ماتې نه مني او سیالۍ ته به دوام ورکړي، ځکه د دوی په وینا دا کولی شي د محافظه کار ګوند دواړه برخې چې په دې مسله کې درس پکې راغلی سره یو ځای کړي. بوریس جانسن په 2008 کال کې وروسته لدی چې د پلازمین لندن خاروال شو، د برتانیا په سیاسي ډګر کې راڅرګند شو، او په 2014 کال کې له اروپای ټولنې د برتانیا د وتلو یا بریگزیت په سمبول بدل شو. هغه په 2019 کال کې انتخابات وګټل، خو درې کاله وروسته د خپلو وزیرانو د مخالفت په نتیجه کې استعفا ته اړ شو. ښاغلی سوناک پرون وویل د هیلمن دی چې جانسن به په کور دننه او بهر عادي ژوند ته دوام ورکړي. ریشی سوناک ته لومړی ځل هغه مهال چې دی په 9 کلنۍ کې د مالیې وزیر شو پاملرنه واوښته. هغه مهال جانسن صدراعظم و او د کورونا وبا په برتانیا کې خوره شوې وه، خو سوناک د میلیونونو وګړو لپاره چې د وبا له کبله په کورونو کې په قرنطین کې بند پاتې و د مالی مرستې یو پروګرام جوړ کړ. سوناک که غوره شي نو د برتانیا لومړنی هندیول اصله صدراعظم به وي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخې ته بیا هم شرغلاست. په پیل کې له سفی بلاستان اگزینه اورو چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی.
تورنټو ستار ورسپانې د هغو یو شمیر افغان ښځو پر وضعیت مقاله خپره کړې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره له افغانستانه وتلو ته اړ شوي. ستار لیکلي دا افغان پناه غوښتونکي په پاکستان، ایران او ترکیه کې خورا سختې شپې ورځې تیروي. لومړی د نیلوفر په نوم د یوې افغان میرمن اوسنی وضعیت ته پام کړی چې استانبول کې د کډوالۍ او بېوسۍ په سخت حالت کې ده. نیلوفر په کابل کې له انجینیرۍ فارغه وه او د ابراسانۍ د یوې پروژې په ډیزاین بوخته وه چې طالبان واک ته ورسېدل. د تورنټو ستار په لیکنه نیلوفر خپل ټولې ګاڼې وپلورلې او د سفر لګښتې برابر کړ، خو دمګړی استانبول کې له هیڅ راز ملاتړ پرته بې برخلیکه پاتې ده. نیلوفر په ټلیفون د مقالې له لیکوال سره خبرې کړې او په ژړغوني غږ ورته ویلي چې د ورځې ډیر وخت په تمځایونو کې تیروي او له دې په ویره کې ده چې څوک یې ونه ځوروي. تورنټو ستار د نیلوفر د مور سهیلا مومن کیسه هم راخیستې چې یو وخت فرا ولایت مرستیاله پاتې شوې، خو دمګړی تهران کې بې برخلیکه پاتې. یو لورې استانبول ته تللې نیمه کورنۍ او مایوبه خاوندې کابل کې پاتې دي. هغه له خپل دوه لوڼو او دریو نورو ښځو سره په یو وړه کوټه کې اوسیږي. ستار خبرونه د ملګرو ملتونو د یو راپور په حواله لیکلي چې د طالبانو په بیا واکمنېدو له افغانستانه ډیر تښتېدلي کسان ښځې دي. طالبان په تیر څه باندې یو کال کې ورځ تر بلې د ښځو په وړاندې د محدودیتونو او بندیزونو په رامنځته کولو تورن دي. د نجونو د لیسو تړل هغه لویه بېلګه یادیږي چې طالبانو له ژمنو سره سره لا نه دي پرانیستي. له اکثرو دولتي ادارو هم د راپورونو په اساس ښځې په کور کې نیول شوي او له روغتیا او تعلیم پرته په نورو سکتورونو کې د کار اجازه نه ورکول کیږي. انډیپندنت فارسی خبرونه له ایرانه د افغان کډوالو د شړلو په تړاو یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې ایران په یو میاشت کې څه باندې 60,000 افغانان له خپلې خاورې ایستلې دي. د طالبانو په بیا واکمنېدو لکونه افغانان ایران ته تښتېدلي، خو ایران نه یوازې د راپورونو له مخې دغو افغانانو ته ځای نه دی ورکړی، بلکې د هغوی د جبري ایستلو پروسه یې لا پسې چټکه کړې ده. انډیپندنت فارسی لیکلي د ایران حکومت افغان اتباعو ته د بانکي کارتونو له ورکولو ډډه کړې او له دې چې اکثر ورځنۍ راکړې ورکړې په بانکي کارتونو کېږي، افغانان یې له سختو ستونزو سره مخ کړي. په مقاله کې راغلي ځینې افغان کډوال آن وچ ډوډۍ هم نشي اخیستلی. ایران ته اکثر افغانان په دې هیله ځي چې بیا له هغه ځایه ترکیې ته واوړي. سره له دې چې ترکیه او ایران دواړو په خپلو پولو کې د عسکرو شمیر څو چنده کړی او هر کله چې پناه غوښتونکي په لاس ورځي د راپورونو له مخې سختې وهي او آن مخامخ ډزې پرې کوي.
د نورستان په منډول ولسوالۍ کې د افغاني سرې میاشتې لخوا پر 400 بېوزلو کورنیو خوراکي توکي ویشل سوي. دغه مرسته د ترکیې لخوا برابره سوې ده. دا هم تفصیل
په نورستان کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې رئیس مولوی نور احمد حیدرزی ازادي راډیو ته ویل د مرستو لوي شوړاندې په بیلابیلو ولسوالیو کې د بېوسو غریبو او اړو کورنیو د پیژندنې لپاره سروې ترسره کړې وه چې په یاد سروې کې د منډول ولسوالۍ 400 کورنۍ د مرستو مستحق پیژندل شوې وې چې تیر ورځ ورسره د خوراکي توکو مرسته وشوه.
چې د منډول د ولسوالۍ د 400 فامیلو غذایي توکي ساحې ته ورسېدل او تقسیم شو. هر فامیل ته 50 کیلو اوړه، 10 کیلو وریجې، 10 لیتر غوړي، 10 کیلو نخود، 10 کیلو مکرونی او 6 کیلو کجورې یا خورما هم شامله وه. ورسره مالګه هم وه.
ښاغلی حیدرزی زیاتوي چې په کامدیش برګي مټال او واما ولسوالیو کې هم سلګونو کورنیو ته مرستې په پام کې نیول شوي او ډېر زر به ویش پیل شي.
او د کامدیش او د برکې مټال د 800 فامیلو مواد هم ساحې ته رسیدلي دي چې فی فامیل ته به 100 کیلو اوړه، 4.5 کیلو وریجې او 1 کارتن خوراکي توکي دا به هر فامیل ته ورکول کیږي.
کومو کسانو چې مرستې ترلاسه کړي خوښتي خو وایي تیرو بارانونو، سیلابونو او بې وخته واورو سخت زیانمن کړي او د خوراکي توکو په نشتون کې به په راتلونکي یخ ژمي کې ډېرې ستونزې وګالي. دوی له مرستندوی ادارو او د امارت له مشرانو د نورو زیاتو مرستو غوښتنه کوي. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی او لرې پروت ولایت دی چې زیات اوسېدونکي د کرنې او مالدارۍ پر چارو بوختي، خو سږکال دغه دواړه برخې بارانونو، سیلابونو او د څارویو ناروغیو ځپلي او خلک یې ستونزو سره مخ کړي دي.
چوبازی هغه نڅا چې په وروستیو کلونو کې افغانستان کې یوازې هندوانو او سیکانو پورې محدوده نه وه. افغان شاعر او لیکوال دیا سنگ انجان که څام کړه اسناد نه وړاندې کوي، خو وایي چې دا نڅا کاملا افغاني ده.
چوبازی کلتور او فرهنګ عنعنوي یا عنعنه فرهنګي افغان هاست، چون در سراسر کشور در جاهایی که البته هندو و سیکا زیست بودن، در هر ولایت و ولسوالی و دیگر اماکن، در آنجا چوبازی مروج بود. این تو تاریخ به دست نداره که ما بگیم که از کجا شروع آغازش از کجاست و چطور شروع شده، در این مورد تحریری چیزی به دست نامده. البته گفته میتونیم که این بازی یا این رقص هندی نیست، فرهنگ افغانی است، چرا که در هند تنها در ایالت گجرات که نزدیک بمبئی است در اوجا امی چوبازی مروج است. او هم در یک مراسم خاص که به نام نوراتری یاد میشن، در او مراسم امی چوبازی میشه، دیگر وقتا نمی باشد. ولی در افغانستان در تمام عروسی ها، جشن ها، عید ها، ویساک، دیوالی و در هر مراسم، حتی در جشن آزادی امی چوبازی برپا می شد.
چوبازی پا اره افغان لیکوال و شاعر دیا سنگ انجان سرگندوانی کولی.
در هلمند ولایت تنایی ولسوالی سخا وله الحمدلله مسرور ست سره په تماس کې نو د اسلامي امارات نمودا خواهسته چې د بیرانی کلی کوچان د کورونا مرزي ورته زیات نو د غشتنه ځینې کوو چې جدي پاملرنه ورته وکړي.
زما دغه غشتنه ده چې د شان چې ډېر ګران دی، د شان چونکه ارزانه سوي وایي شو ورپورې چارواکو څخه نه مارا تا اوشتنه ده چه ده شان دی ارزانه که ده شان میخی درسی ده خلق ده در پا داره دی.
ده ده غور ده ولایت ده تیوری ده ولسوالی اما نو ده از مرزاق دی ده اسلامی امارت و مجاهدون تی ده ورسی چه ده مسیح روانه ده یا ملکان کشی یا ده نور رت خلق کشی نو مسیح چه ده خوار غریب ده نرسی نو از مرزاق دی واوری چه ده مسیح دی و خوار غریب ده ورکی.
خایست مو د اسلامي امارت مو ټول مجاهدینو ته دا دی چې دغه تاریخ باندې څوله د دغه تاریخ په بدل چې دي خلک مرستې وسره وکړي. حکومت مجاهدین دی وکي اول خپل خو دوی سره دغه غلط ناپامي کار وکړو چې دوی اول خپل پر خپل الله سلام الله کړه بل شکه چې حرام دی. مس په دې چې امیر المؤمنین په برابر چې مس خبره نه لرو چې نه دي آرام مرګ خو خلک دلته ستړي وه ور مخکړي وه ته خارجي وه پر دولتو باندې دلته ته یو چا خوړل هغه هم خاین و هغه هم غلط کار و نو اوس کولی شي چې دغه خلک مجاهدین ولاړ چې د دغو په بدل کې مرسته وتروي کې د مځکې پر سر باندې و هر بزګر ته ورکړي.
ورور
خبره زه د هلمند څخه خبره کوم. نو انډیواله موږ پښې نه لرو، معیب یو ته واښه موږ معیشت څه رقم دي انډیواله؟ درې درې زره دي. دا بولې دا څه رقم کار دی؟ موږ دغه هیله ده چې موږ خو ږغ یو څوک واوري.
د ملا برادر اخوان څخه موږ دغه غاړو چې دغه کوچنیان چې الوکان ټپال ټولي دي، خو دا نه کوي چې دوی ټول کړي دا ټپال ټولي د ټپال څخه مې نه کړي دي. نو بس د دا غوښتنه موږ غاړو چې دغه معلومات وکړي ټپال چې ټولي دا دي نو نه نیسي، هغه دا چې کوي هغه دې نیسي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې 25 دقیقې اونیز بحث پیلېږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د بدخشان لپاره د طالبانو چارواکي وایي په تیر یوه اونۍ کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال د دوی په ټکو 38 بغاوت کوونکي وژل شوي او 78 تنه نور یې نیول شوي دي. بختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی، د بدخشان د اطلاعاتو فرهنګ د رئیس معزالدین احمدي په وینا خبر ورکړی چې په دغو عملیاتو کې 3 طالبان هم وژل شوي او 15 تنه ټپیان دي. په وروستیو کې له بدخشان د مقاومت جبهې د غړو او طالبانو ترمنځ د جګړې راپورونه ورکول کېدل. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان تر بل هر وخت زیات یو مخ د پولیو له منځوړو ته نږدې سوی. د سازمان نن د پولیو نړیوال ورځې په مناسبت په څو ټویټونو کې ویلي چې د 1990 لسیزې په لومړیو کې هر ورځ په ټوله نړۍ کې له زرو زیات ماشومان د پولیو یا ګزند د ناروغۍ له کبله فلج کېدل چې افغانستان هم ترې استثنا نه و. د پروګرام ویلي د نړۍ څخه د دغه وایرس د ورکېدو هڅو په لړ کې د 1990 لسیزې په نیمایي کې په افغانستان کې هم د پولیو ضد پروګرام لومړی د دې هیواد په ختیځو برخو کې پیل شو چې وروسته ټول هیواد ته وغځېد. روان کال په افغانستان کې د پولیو دوی مثبتې پیښې ثبت شوې. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د ننګرهار په بیسود ولسوالۍ کې 250 ښځو او نجونو د خیاطۍ زده کولو په هغو ټولګیو کې ګډون وکړ چې د دې ادارې لخوا جوړ شوي وو او د میاشتې 250 افغاني معاش هم ورکول کېده. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه نن په یو ټویټ کې ویلي د 2022 میلادي کال لپاره په افغانستان کې 350 ډیر انجونی او ښځې د بیلابیلو مهارتونو په برخه کې روزل شوې دي. په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼې ښځې له دولتي ادارو له کاره منع شوي او هغه کاروبارونه هم ټکنې شوي چې د ښځو لخوا پر مخ بیول کېدل. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دافیر وایي په قطر کې د اسلامي هنرونو د موزیم د یو نندارتون کتل ورته الهام بخښونکی و چې د افغانانو هنري کارونه هم پکې ننداری ته ایښول شوي وو. کارن ډیکر نن په خپل ټویټر کې لیکلي د ویډیوګانو، عکسونو او تصاویرو له لارې د افغانانو بیان شوي کیسې د زرګونو کلونو لپاره په هنري برتري کې د افغانستان نقش په ډاګه کوي. د هغې په وینا هر څوک باید د سفر په نوم دغه نندارتون وګوري. وروسته له هغې چې د بریتانیا پخوانی صدر اعظم بوریس جانسن د نوي صدر اعظم په توګه له کاندیداتوري تیر سو، د مالیې پخوانی وزیر ریشی سوناک ته د دې ډېره زمينه برابره سوې چې نن د بریتانیا د نوي صدر اعظم په توګه وټاکل سي. د وروسته له هغې چې د بریتانیا پخوانی صدر اعظم لیز ټراس تیر اونۍ خپل استعفا اعلان کړه.
دو خبرې دی، یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د
ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د نن ورځې بحث ته خره غلست. تیره اونۍ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه آزاد بحث وشو. په دې بحث کې په افغانستان کې له ښځو سره د طالبانو د چلند په اړه اندېښنه څرګنده شوه. د افغان نجونو او ښځو د تعلیم او کار حق هغه مسایل دي چې افغانان او نړیوالې په اړه اندېښمن دي. البته له دې مخکې هم د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه په نړیواله کچه غونډې او بحثونه جوړ شوي دي او نړیوالو مؤسسو او د هیوادونو مشرانو په دې اړه اعلامیې او بیانونه خپره کړي دي، خو دې هڅو تر اوسه په وضعیت کې بدلون نه دی راوستی او لا هم د نجونو د ښوونځي بندې او له محدودو برخو پرته په نورو څانګو کې ښځې د کار اجازه نه لري. پر دې سربیره د طالبانو حکومت له کوره د وتلو او د جامو د څرنګوالي په برخه کې هم پر ښځو یو لړ محدودیتونه لګولی دي. په افغانستان کې دننه هم ښځو له محدودیتونو سره سره د اعتراض غږ اوچت کړی دی چې تر ډیره ځپل شوی. په افغانستان کې د ښځو د حقونو راتلونکي څه ډول ښکاري او آیا اعتراضونه او د نړیوالې ټولنې دا هڅې به نتیجه ورکړي؟ دا د نن د 15 دقیقې بحث اصلي موضوع ده. د خپرونې میلمنې دي د سیاسي او ټولنیزو چارو شنونکي ډیوا پتنګ، او په افغانستان کې دننه د ښځو د حقونو یوه فعاله چې د مسلې د حساسیت له کبله نه غواړي هویت یې ښکاره شي، خو نن د دې لپاره چې د بحث د تنظیم چارې اسانه شي دا میرمن به د غوټۍ په مستعار نامه یاده کړو. وروسته به له غوټۍ جان نه چې البته زه په دې مستعار نامه بولم پوښتنه هم وکړو که دا کوم بل نوم غوره کوي، خو لومړی غواړم له ډیوې پتنګ نه پوښتنه وکړم. ډیوه جانې، تاسو مخکې له دې په بحثونو کې د طالبانو د ځینو پالیسیو ملاتړ هم کړی، آیا په افغانستان کې تاسو فکر کوئ چې د ښځو حقوق خوندي دي؟
ډېره زیاته مننه. اول خو سلامونه تاسو ته رسوم، او ستاسو درنې مېلمنې ته، او کسان چې زموږ غږ اوسوي. د طالبانو د پالیسیانو په اړه باندې زه فکر کوم چې د هغې پالیسي ارکلی اکثرو افغانانو کې نشي کړی وي چې د غتنې جنګ سالاران چې دوی د بینه یوړل، خو که چېرته موږ راشو د مېرمنو حساب ته چې د مېرمنو په اکړه باندې دوی کومې پالیسیانې چې د نن ورځې پورې په اکړه باندې دوی یا خبرې کړي دي یا یې رایستلي، زه فکر نه کوم چې د هغې په ملاتړ باندې هېڅ کوم افغان چې واقعیت خو ځانته افغان وي چې د هغې ملاتړ وکړي. موږ تاسو وینو ګورې چې ورځ تر بلې د مېرمنو ستونزې په افغانستان کې ډېرېږي، نه چې راکمې شوي دي. همدا رقم لکه تاسو په خپلو اولو خبرو کې وویل چې د نجونو ښوونځي دي، او د نجونو چې نشي کولی چې مکتبونو ته راړ شي یا ځینې نشي کولی چې کارونه وکړي، نو زه فکر کوم چې دغه ځینې پالیسیان چې طالبانو راوایستلې دوی هم هغه کوم کسان چې د دوی ملاتړ یې کول، خپله طالبان د دغه رقم پالیسیانو سره دوی هم خوشحاله نه دي او مخنیوی یې کوي.
ډیوه جانې، په نورو برخو کې لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، مثلا دا چې میرمنې په کومه جامه کې له کوره ووزي، او دا چې طالبان وایي ښځې دې بې محرمه له کوره نه ووزي، په دې برخه کې هم غواړم ستاسو نظر واورم.
ګوري، په افغانستان کې خو موږ تاسو همیشه مېرمنې ډېرې درنې ګرځېدلې دي، همیشه په اسلامي جامو کې ګرځېدلې دي. دا چې چېرته نن دوی راځي او د افغانستان د مېرمنو د جامو پاک را باندې ځینې خبرې مطرح کوي، زه فکر کوم هېڅ ضرورت دې ته نه کېږي. څه وخت که چېرته دا کومه غټه ستونزه وي، دوی کولی شي چې خبرې په وکړي، خو دوی متاسفانه په ډېرو وړو خبرو په جزئیاتو باندې دلته ځانونه ښکېل کړي دي، او غټې خبرې د افغانستان هغه کومې ملي ګټې چې د افغانستان هغه ونه چرته پاتې شوې دي. او دا چې افغانستان کې موږ تاسو ګورې په دې څلوېښتو کالونو کې ډېرې مېرمنې کونډې شوې دي، یا کېدای شي چې زامن ونه لري، نو محرم هم کېدای شي چې په کور کې ونه لري، نو د هغې مېرمنو ګناه به څه شی ده؟ نو زه فکر کوم د دې رقم پالیسیانو قرباني باید افغانه مېرمنه نه شي. او همدغه دي چې ورځ تر بلې ګورې د دوی دغه کومې پالیسیانې چې دوی راوباسي د افغان مېرمنې په حساب باندې د خپله د حکومت او خلکو ترمنځ هم ډېره غټه فاصله رامنځته شوې ده. او دلیل یې منده کې چې دوی د کومې غلط پالیسیانې مخکې د دې نه چې دوی سوچ پر باندې وکړي د افغانستان حالت ته وګوري، د افغانستان خلکو ستونزو ته په سترګو کې ورته ونیسي، مخکې د دې نه چې کومه پالیسي راوباسي، متاسفانه دوی صرف هغه ځینې داسې پالیسیانې راوباسي چې په غیر کې خلک په دوی باندې شدیدا هم نیوکې کوي.
ډېره زیاته مننه. ورزو بلې میلمنې ته چې ما مخکې یادونه وکړه، که تاسو موافق یاست تاسو به د غوټۍ په نامه یاد کړو، له دې سره تاسو مخالف نه یاست؟ سمه ده. د هغو اوریدونکو لپاره چې که مخکینۍ خبرې نه وي اوریدلې، دا میرمن له افغانستان دننه د شیبه په خبرونه کې را سره ملګرې ده، او د مدني حقونو فعاله ده، او په دې خبرونه کې د غوټۍ په مستعار نامه خبرې ورسره کوو. غوټۍ جانې، ستاسو په نظر په افغانستان کې همدغه شیبه چې موږ او تاسو خبرې کوو، د ښځو مشکلات او ستونزې که یو دوه درې راته بیان کوي، او وروسته له هغه بیا په تا تفصیل سره خبرې پی وکړو.
سلامونه علیکم تاسو ټولو ته. مخکې پتن سریم وویل چې ستونزه ډېر دي، زه نه ډېر سوی ده ستونزه، یوازې دا چې نه ښوونځي بنده ده تقریبا یو نیم کاله سو. ډېره ښځې دي، ډېره پېغله نجونې دي چې دوی یې تحصیل کړې ده، درس ویلې ده او زیار باسترې پای ده شل کاله. دوی حق ده چې دنده وظیفه اجرا کړي او خپل وطن ته خدمت وکړي. او اوس موږ ګورو پلاس دغې چې دوی دنده کوم نه پرېږدي، او ښوونځی بند ده، مکتب دوی حتی آزاد هم نه پرېږدي چې وګرځي، د جامو خبرې. ما تاسو خپل مرکې کولی چې زموږ شکر الحمدلله مسلمان یو او مسلمان کورنۍ کې موږ کېدلی. داسې نه ده چې موږ خپل جامې اغوستل دا شیان زموږ ځان نه ده، موږ وخت هم سمه جامې جامې مو اغوستل اوس هم همدغه خبره ده. دوی نه پوهېږم چې د امارات غوښتنه څه شی ده. دوی ولې داسې په هره چې کله چې شپه ویده کېږي سبا جګېږي، همدا یو حکم او هر شی چې کېږي ښځې باندې دا بندیز راوړي. ولې ښځه انسان نه دي، حق نه لري، ښځه خدای پیدا کړې نه ده، د سکه د سفر محرومیت هغه هم ښځو باندې ده، که د تحصیل هغه هم ښځو باندې ده، که د باندې د کار دنده ده چې ولاړ شي دنده وکړي خپل کورنۍ ته یو حلاله لقمه دوري ورته پیدا کړي. ډېره کورنۍ په مرکز کې مخصوصا ولایتونو کې خو هېڅ خبر نه کاتونه، ډېره ستونزه په ولایتونو کې ستاسو کې د ولایتونو څخه خبرې هم چې زما ډېره ملګري په ولایتونو کې دي، چې شاید خلک به وایي چې یوازې په مرکز کې شاید بلک امنیت وسی. نه، هېڅکله په مرکز کې موږ سم امنیت نه لرو، د ولایتونو خو داسې پرېږده چې اساسا امنیت نشته. هغوی سمه ګرځېدلې نه سي، وایي موږ باندې داسې جامې وایي دا بورقه د شان واغوندې ووځي، که پرته له محرمه موږ وګورو تاسو، که پرته له بورقې نه وګورو تاسو نو نه پرېږو، تاسې به بندي کړو. داسې دوی هغوی ته اخطار ورکړی ده. د کوم ستونزه ما وایي تاسو سره خبر
کړو. ستاسو خبرې موږ سمې نه اورو. زه نه پوهېږم چې ستاسو په موقعیت کې تغییر راغی که اړیکه مو سمه نه ده او موږ ستاسو خبرې نه اورو. غوټۍ جانې که لطفا خپل موقعیت بدل کړئ او بیا دې پوښتنې ته ځواب وایاست چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو ویل تاسو نه پوهیږئ چې طالبان ولې دا محدودیتونه لګوي. تاسو کله فکر کړی چې ستاسو له نظره ولې طالبان دا محدودیتونه لګوي؟ یعنی تاسو خپل تحلیل څه دی؟ فکر کوم چې زمونږ له دې میلمنۍ سره زمونږ اړیکه یو څه ستونزمنه ده. که زمونږ خبرې اوري غوټۍ جانې، لطفا یا خپل موقعیت بدل کړئ او یا به مونږ تاسو ته له سره زنګ وهو. زما همکار میر احمد سپای په دې خپرونه کې د تخنیکي چارو لارښوونه کوي، تاسو ته به زنګ وهي او له سره به تاسو سره اړیکه ونیسي. دیو جانې پتنګ، تاسو د میلمنې مخکینۍ میلمنې یادونه وکړه چې دا نه پوهیږي چې طالبان ولې دا محدودیتونه لګوي او د ورځې یا د هفتې یو نوی حکم د ښځو په برخه کې راباسي، نوي محدودیتونه لګوي. تاسو څه فکر کوئ؟ ستاسو تصور څه دی چې د دې علت څه دی؟
ګورې ور خو د غټې جانې خبرې مو واورېدلې. وخت چې کېږي چې په افغانستان کې ډېر کم خلک په دې باندې پوښي چې د دلیل یې څه دی چې یو حکم نوي ترسره کړی بل حکم وخته په لاره باندې را روان وي. زه فکر کوم چې یو د دلیلونو نه دا کېدلی شي چې د دوی د میرمنو باندې کوم قدرتونه چې لګوي دوی دا سیاسي کړی ده. اوس دا خبرې ګورې که چېرته موږ تاسو ووینو د طالبانو د آخر شلو کالونو کې چې جمهوریت راغی دوی په جګړه باندې دي. نو دوی په همدې وخت کې ډېر داسې کسانې دوی وروزل چې هغوی شوشتشویي مغزي کړل. هغو ته به دا رقم خبرې کولې چې ګویا په کابل کې هغه رقم میرمنې چې هلته ګرځي هغوی اسلامي جامې نه مرادي وي، یا هغه کومې کړنې چې په افغانستان کې کېږي دا د اسلام د چوکاټ نه بیرون دي. نو په همدې رقم دلیل باندې دوی وشوکه چې خپل ځان ته خلک را جذب کړي او دا رقم یو مفکوره هغوی ته ورکړي چې طالبان څه وخت چې راشي واکمنۍ ته نو دوی به صحیح اسلام به واکمن کړي.
بله، مګر دیوژن هو بخی چې د مخالفت پالیسۍ باید اصولا باید بیلی وي او په دنیا کې هم همداسې وو. کله چې تاسو حکومت ته رسیږئ یا له اپوزیسیون نه د حکومت ولې ترځي پالیسیانه فرق کوي، په دوی کې هیڅ تغییر نه غي.
دا دې بالکل در سره معنی ما چې دا خبر ما میشه کړی دا چې وخت تاسو د جګړې میدان کې اوسه یا هغه به فرق لري چې تاسو کومه دارای تر دې کومه دارای کې دلته نور د ټوپک نه کار نه اخیستل کیږي دلته به د خدمت نه کار اخیستل کیږي دلته به د قلم نه کار اخیستل کیږي دلته به د خو پالیسۍ نه به کار اخیستل کیږي مګر متاسفانه ایدو خاطر چې طالبان د جنگ په میدان کې ډیر ښه وارد دي خو څه وخت چې به خدمت میدان ته راشي دوی به په دې کې ناکام شوي دي یو ځل مخکې چې دوی راغله د خدمت میدان ته چې وشي کړی چې به دولتداري وکړي دوی ونه شوه کړی چې هغه رقم شکل باندې چې دولتداري ته ضرورت ګڼل کیږي چې خلکو خدمت باید وشي دوی ونه شوه کړی چې هغه تر سره پوري بوزي همدې په خاطر باندې دوی په غیر اول پړاو کې هم ناکامه پاتې شول نو د دوی لپاره دا ضروري ګڼل کېدله چې د هغوی د مخکېني هغه خپلو ستونزو او هغه کومو پرېکړې چې مخکې دوی کړې وې او دوی ته ډېرې زیاتې ستونزې د خپله د وطن په منځ کې دوی ته را پیدا کړې د خلکو په منځ کې او د دوی په منځ کې راغلل دي هغوی نه باید دوی یوه ښه تجربه اخیستې وه مګر متاسفانه موږ تاسو وینو چې ورځ تر بلې هماغه کومې کړنې چې دوی شل کاله مخکې چې یو ځلې ناکامۍ ته یې مخته کړل بیا هم دوی تکراري وې دا د ښځو مسله موږ تاسو وینو ګورئ چې اوس هم په افغانستان په منځ کې هم د افغانستان بیرون نیوکې پکې کېږي دوی رسمیت پیژندنه هم اصلا مطرح کېږي نه که څه هم اول کې چې دوی راغلل بین المللي ټولنې پاندې باندې خبرې کولې چې موږ باید لږ وخت ورکړو وګورو چې موږ دوی د رسمیت باندې وپېژنو که نه خو نن ورځ اصلا د ټاپیک باندې لږ خبرې کوي دوی په خاطر باندې چې دوی دومره ستونزې د افغانستان په منځ کې د خلکو دپاره جوړې کړل خصوصا د افغانستان مېرمنو لپاره چې دا د هغې مملکتونه چې لکه دلته پرمختګ مملکتونه دي هغوی دپاره د یوه ډېره د نام د منلو خبره ده چې دوی وشي کړی
چې دغه مملکت
په
رسمیت باندې پیژني چې هغه نورمال نورمونه تر اوسه پورې درناوی نه ورته لري. ډېره مننه. په پاتې بحث کې پر دې باندې خبرې کوو چې تر اوسه پورې د نړیوالو اعتراضونو او په افغانستان کې دننه د ښځو او نجونو اعتراضونو په وضعیت کې هیڅ ډول بدلون نه دی راوستی. آیا په راتلونکي کې به دې وضعیت کې بدلون راشي؟ غټې جانې غواړم له تاسو نه وپوښتم چې تاسو له نړیوالو څه توقع لرئ، څنګه کېدای شي چې طالبان دې ته قانع کړی شي یا اړ کړی شي چې د ښځو حقونه هغه سي چې د افغانستان ښځې غواړي رعایت شي؟ د ښځو اعتراضونه خامخا
د نړیوالو
پام
ځان ته
راکاږي،
خو بیا هم دې او بیا هم اعتراضونه کوي تر څو چې دوی حق ورنه کړي. دا د نړیوال هیوادونو اروپایي او دا چې ټول د سازمان بین الملل سازمان دوی چې دا زما په نظر که دوی جدي برخورد وکړي د طالبانو سره زما په نظر او دوی باندې ډېر فشار راوړي او جدي ونیسي، ځکه مخکې دوی ویل چې موږ طالبان باندې تحریم سیاسي د شان راوړي وو او دا ځینو چې دونه مورباندې اغېزه ونه کړ او اصلا هغوی دا خبرې نه مني.
غټۍ جانې، تر اوسه پورې کافي فشار راغلی د طالبانو حکومت نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی او تر اوسه پورې هم پر دوی باندې پر مشرانو باندې بندیزونه لګېدلي، د سفر بندیزونه لګول شوي او په مالی ادارو کې هم په نړیوالو مالی ادارو کې د طالبانو پر حکومت یو لړ بندیزونه شته. نو نور څه وکړي نړیوال، څه کولای شي؟
زه څه وایم، خو سمه ده بندیز ده، اما داسې دونه چې موږ غواړو اسې بندیز باید وسوځي، بندیز ورکړي او هغه سره ورته ضرب العجل تعین کړي او ورته وخت ورکړي. په دغه وخت کې یو میاشت دوه میاشت یو نیم کال څو تاسې فکر وکړئ، په یو نیم کال هیڅ کوم بدلون او کوم تغییر په دغه حکومت کې را نغله کنه. اوس که دوی ته ضرب العجل تعین کړي او فشارونه تحریم سیاسي او دا شیان راوړي زما په نظر، او وایي په دغه وخت کې په دغه میاشت په دا طریقې مکتب خلاص نشتی او د ښځو کلینیک دی وظیفه خلاص شي، ځکه دا ټول کارونه وبخښي نو دا بس ډېر هغه کېږي سیاسي کېږي. دا څنګه چې دا په شل کاله د امریکا په دغه هېواد کې وو که نه، هېڅ یو ګټې افغانانو لپاره ونه رسېدل، هغوی موږ ته داسې یو ښه کار ونه کړ چې زموږ په یاد واوسي. همداسې چې حکومت طالبانو ته تسلیم وکړ، اوس داسې کولی شي چې بېرته حکومت د دې نه واخلي که نه؟ ولې دا کار نه کوي؟ ولې دوی باندې سمه هغې فشار نه راوړي؟ ولې دوی ته ضرب العجل تعین نه کوي چې په دغه وخت کې دا ستونزه دا شیان حل شي که نه؟ پاسې بېرته لرې کوو
دونه بدبختی دونه ستونزه په زمون په هیواد کې ده زمون د خپل د لاس نه ده د همدې نړیوال هیوادونه ښه امریکا د لاس نه دي خلک په افغانستان یو بل ځان کې واچوي ولې داسې دوی کوي که مرسته کوي څه نه مرسته وکړي موږ خلک سره که نه کوي پرېږدي نو د یو خوا وایي چې موږ بندونه طالبانې باندې را وړي او د بلې خوا دوی بند دوی سره مرسته کوي ډالر اچوي که ډالر اچوي که د خلکو د هغې بشر دوستانه لپاره اقم تمه نه رسېږي نو ولې ته سمه دوی کار نه کوي د په همدغې ډېر خفګانه ما دی یو ماسا مرتو په ایران کې ټول هیوادونه ودرېدل اروپایي هیوادونه د هغې په پشتباني وکړه په افغانستان کې په هفته کې په میاشت کې مونږ 150 ماسا مړه کېږي تر اوسه کوم هیوادونه هغې غږ بسلی چې ولې دلته ښځه مړ کېږي په اروپا په کوم هغه کنفرانس کې د ماسا لپاره یو شر د هغه په نوم مسما وکړ په افغانستان کې ما خو وویل افغانستان اوس د ټولو هیوادونو څخه ایستوی ده دا څه مسله د اوکراین د روسیې او د ایران دي
دا زیاته مننه
تاسو څنګه خلک نه پیژنئ
مننه دیو جان فکر کوي چې دغه طریقه یا دغه لار چې غټی جان په لارخونه کوي یا سپارښتنه کوي نتیجه ورکوي ځکه چې په خاطر دې هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت یو ځل پرځول شوی خو نتیجه هغه شو چې په افغانستان کې تقریبا کورنۍ جګړه او شل کاله په دې وطن کې ویني توې شوې فکر کوي چې دا یو لار ده دا انتخاب شته او کنور لار چاره شته
زه د غټی جان سره هم نظر ایم ګورې دغه کوم خبرې چې دوی وکړلې دا د یو نورمال سناریو کې دا رقم اوختنې موږ تاسو کولای شو او هم دا رقم نورمال انساني دنیا کې باید هم دا رقم وکړنه وشي خو نن ورځ که چیرته موږ تاسو ووینو امریکا او روسیه دلته موږ تاسو باید مطرح کړو ګورې که چیرته دلته امریکا راشي او نرمه شوخه ای او یا که روسیه نرمه شوخه ای نو دلته د دوو ابرات قدرتونو په منځ کې ستونزې موجودې دي نو دوی په خاطر باندې موږ تاسو اوس وګورې دی و طرف نه د طالبانو باندې بندیزونه لګوي بل طرف نه بل استخباراتي ناشته ورته لري دی بل طرف نه دلته دوی ته تروریستان وی او بل طرف ته به ورسره کینی خپل ډیپلوماټیک غونډې ورته لري نو که د امریکا په لچانه ته وګورو خپل ملي ګټو ته ګوري او وي په دې قصا کې نه دي چې افغان مېرمنه درس وی یا نه وی کار کوي نه کوي وی خپل ملي ګټې په دې کې ویني اندر رقم روسیا هم کدا افغانستان لپاره زما په نظر څه شی په کار دی غل کدا رقم خوران لکه موږ تکړه خوران لکه غټي خور چې اندر رقم نور په افغانستان کې شته چې یو کمیسون را جوړ کړي چې خپل دولت سره مستقیما خبرې وشي او ایدنه چې موږ تاسو په اروپا کې دلته راځو او د افغانانو د خزو په نوم باندې دلته کانفرنسونه جوړو زما په نظر څه زیاتره ګټه به دا ورسوي چې ته په خپل د افغانستان په منځ کې موږ تاسو تکړه تکړه میرمن یې عمل تلرو کول شي
دیو جان
په پورته کړی تر څو دغه مسالې ته یو پای ټکی کې کوشش په خپل
فکر کوي چې فکر کوي چې طالبان به دې تغاره کېږي چې لخذ سره په یو غونډه کې یو کانفرنس کې کینی او د هغوی غوښتنې مخامخ ومني
ګورې کدل چې ترازی په اوسلو کې ورسره کینی یا ورته کوم ستونزه نه وینو زنه نه پیږم چې ستونزه به د افغانستان په منځ کې والی باید شتون ولري موږ تاسو اما افغان مېرمنې چې په اوسلو کې دي خامغه افغان مېرمنې تکړه مېرمنې جمال ته اوس پیران موجود دي دا ستونزه اوس پیران په افغانستان کې ده او هغه هر ورځ اما ستونزه سره ژوند کوي نو زه فکر کوم هغه کولای شي بهتره نمائندګي د افغان مېرمنې په خپل افغانستان کې وکړي
مننه غټی جان تاسو دا چانس یا دا فرصت وینئ چې طالبان لتا سو سره کینی او غونډه در سره وکي یا په یو کانفرنس کې سره راټول شي مثلا په کابل کې او تاسو خپل ستونزې مخامخ هغه ته وایي او بیا هغه هم نتیجه ورکړي
زه دې د وژن خبرې ته کوم ځکه مم په بل مرکز وایي وکړه چې دوی کانفرنس په نوري وزن د اصلي او عمل ته نور خزه چې ستا غواړي چې مکوي دغه د افغانستان د خزه په هکله خبرې کوي هغوی د افغانستان د خزو د زړه نه نه راځي هغه افغان خزه چې اوس په دې بده وضعیت کې په افغانستان کې اوسېږي ژوند کوي خپل ژوند په ډېره سختي مخته بیایي که نه زه هم دغه وایم که دوی غواړي چې دا ستونزه مشکل هسې باید په افغانستان کې کانفرنس واخلي وغواړي د نورو هیوادونو هر هیواد چې هغې سفیران هر څوک غواړي ښځینه کار نارینه هر څوک اوسي هغوی هم وغواړي موږ هم دلته ډېر نام خدا تکړه ځسي دي کینې جلسه ونیسي دوی ولې نه غواړي چې خپل افغان ښځې چې باحجابه دي مسلمان دي خبرې کول په قطر کې په نورو هیوادونو کې سرلوسه ښځه خارجي ښځه ستا هغوی سره مخامخ کینې خبرې کوي د خپل افغان ښځې نه شرمېږي دوی چې نه کینې ورسره خبرې نه کوي تر څو چې دوی د خپل ملات واقع غاک و نوري د خپل ملات سوندان نه کیږي ما په نظر ټول نړیوال
جمع شي خبر یو کې د افغانستان وسپوند هیڅ کلم نه حل
کیږي
او دام یو لاري هم دغه چې باید په افغانستان کې د نن په افغانستان کې باید کجرګنی شي کته کوم کنفرانس هر شي ونی باید همدارته ونی او خلک خپل خلک ټول کې
مننه
فرصي د خلک د ملت وسپوند شي دا
د بحث ورستیو دقیقو کې یو دیوجان پتنګ تاسو په خاص ډول فکر کوئ چې د ملګرو ملتونو وانډه څه ده په دې برخه کې یعنی د ښځو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې ملګري ملتونه څه کولای شي
ملګری ملتونه ګوره ډېر څه کولای شي خو متاسفانه دوی غ خپل ارزښت او دراسه ورکړی دی ګوره د عراق د جنګ نه نیولې تر نن ورځې پورې دوی دغه کومې پرېکړې چې کوي زیاتره یې نه چا منلې دي او نه عملي شوي دي نو همدا رقم د مېرمنو په حساب کې څو میاشتې مخکې کانفرانس ورباندې وشوله پرېکړې وشولې یوه هم عملي نه شوله او څو ورځې مخکې وشوله بیا هم همداسې به ومومي چې عملي به نه شي زه فکر کوم چې ملګري ملتونه خپل ارزښت دراسه ورکړی دی خپلې پرېکړې چې کومې کوي هغه هم هغه پینځه مملکتونه چې غړیتوب پکې لري او خپل منځونو کې ستونزې لري نو دوی په خاطر باندې هغه بیچاره مملکتونه لکه افغانستان چې به د رقم مملکتونو قرباني کیږي نو زه توقع کوم چې افغانانو خزو زیاتره د مرګري ملتونو مګر هم زه فکر نه کوم چې مرګري ملتون به تشه وکړي او غوی به زیاتره دغه پینځه مملکتونو ملي ګټو د پکاتو باندې حرکت وکړي او د افغانستان هغه کومې ستونزې چې لري دغه په طریقه باندې دوی به په غوښتر باندې ورته ګوري فلان دغه پینځه مملکتونه چې دي لکه روسیا شوله امریکا شوله چین شوله فرانسې شوله دغه
مملکتونه
دي او برتانیا شوله دغه مملکتونه دي چې دوی د افغانستان کې خپل ملي ګټې ګوري
د امنیت شورا غړي یادوي دایمي غړي
د امنیت شورا ګوري د امنیت شورا غړي د څو ورځې مخکې ګوري د افغانستان د میرمنو پکړه باندې مخصوصا د افغانستان میرمنو پکړه باندې دوی غونډه درلوده په جون کې هم غونډه درلوده ډېر شي چې پریکړې پکې وشولې موږ د غوايي پریکړې نه دي په کار موږ د غوايي خبرې نه دي په کار شوور نه دي په کار افغان میرمنې غواړي چې څه وخت یو شوور ورکول کیږي هغه په عمل باندې بدل شي مګر متاسفانه نن به شوور نه ورکوي هم بایملي ټولنه هم خپل د افغانستان حکومت
مرمن پتنگ که یاو مشخص مثال ورکی چه مثلا ملگری ملتون نن تاسو تووایی چه را تووایی است ستاسو ترحت سده صدر تکولیشی
د افغانستان طرح به دا وی چې تاسو موقع برابر ته چې د افغانستان په منځ کې یو غټ کانفرنس د خپل د حکومت او د میرمنو ترمنځ را جوړ شي دا وختونه هم د ناروی سفیر یو کلام تر هم د افغانستان هر میرمن اند وختونه دوی غوړي مستقیمه د خپل دولت سره ولګي تر څو خپل ستونزې مستقیمه دوی ته ووایي
ډیر زیاته مننه غوټی جان تاسو نظر تاسو فکر کوئ چې د افغانستان خځې له ملګرو ملتونو نه څه تمه لري چې څه وکړي
مونږ ډېر غوښتنه وکړ هیڅ تر اوسه کوم اغېز نه دی کړی تر اوسه مونږ کوم نتیجه نه دی لیدلې زما په نظر که دوی واقعاً غواړي چې افغانستان لپاره مرسته وکړي افغانستان بېرته له پخوانۍ غوندې اوسي خلک ښه ارامه ژوند ولري خو سمه کنفرانس ونیسي د افغانستان ته دننه کنفرانس ونیسي همدلته د افغانستان دننه فیصله وسي چې د افغانستان ښځه څه شی غواړي دا به هر د نورو هیوادونو فیصله کوي او کنفرانس نیسي هغوی ټول په خپل ګټه ده هغوی موږ ته څه هیڅ کوم ګټه نه دي رسولی موږ غواړو خپل هیواد کې په خپل مملکت خپل خلکو باندې خپل سره کینو خبرې کړو خپل حکومت سره تر څو چې موږ په خپل منځ کې خپل ستونزه حل نه کړو څوک مو سره مرسته کولی نه شي او څوک زموږ ستونزه حل کولی نه شي او دا یو زما غوښتنه ده کینی باسو کې دا مشکل هر شي ستونزه ده حل کې بس تر کله پورې داسې وضعیت مستی یو نیم کار څو د زموږ د نجونو ژوند ته باسو دا کوم نسل چې بې سواده اوزی او ځای بې سواده پاتې کیږي څونه تاوان کوي د یو هیواد لپاره
او کلام را ته وایست
یو جامعه
مننه کلام را ته وایست غټی جانې چې په افغانستان کې دننه خځې څه کولای شي دا خو د ملګرو ملتونو مسؤلیت تاسو یاد کړی یا غوښتنه مو له ملګرو ملتونو
وو خو زه هم دغه وایم که دا امارات پریدي خلک د همده فعال مدني ښځونه که سیاسي هر څوک وسي اوس خو نیمایي نیمایي اصلا نشته تللی به هر څه که دوی ټولې کې دوی سره خبرې کوي او که عالمان د دین عالمان دي هر څوک دا کینی د ښځو سره خبرې کوي او ستونزه حل شي او دوی غوښتنه ده چې بېرته د مکتب خلاص شي د ښځه ډېره ښځه بېکاره وزګاره دي او په کور کې هېڅوک نه دی چې هغوی ته یو لقمه ډوډۍ راوړي
او په دې خبرو کې زما په نظر ټول سنت حل کیږي ولې دا په دوام ورکوي دا کال داس پاتو بل کار هم درته پاتې کیږي
ډیر زیاته مننه قدر من اوریدونکو له همدې بحثونو سره د خبرونه هم پایته ورسیده د نن 25 دقیقې بحث کې د سیاسي او ټولنیزو چارو شنن کې دیوا پتنګ او په افغانستان کې د نننه د مدني حقونو د خزو د مدني حقونو یو فعال چې موږ دلته د غټي په مستعار نامه خبرې ورسره وکړي دا په خبرونه کې ملمنو د دوی له ګډن د دوی له ګډون مننه کوو او له تاسو هم مننه کوو چې د خبرونه مو تر پای واوریده تاسو بلنه درکوم چې د ازادي رادیو پاتې خبرونه واوري.